څخه فرشته جانې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه مو یو ساده دوام کوي. د خبرونه په پیل کې په یو راپور کې اوري چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر تر څرګندونو وروسته د امریکا لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غنی سره پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نن جمعه ده، د مرغومي یا جدید 14 د جنوري 4 پیل له خبرونو کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم سوې حملې وغندلې. هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی دی. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پر سر د 11 کسانو محاکمه په پلازمینه ریاض کې پیل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم سوې حملې وغندلې. دغې شورا پرون په ویلامیه کې ویلي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه افغان حکومت او د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کوي. دغې شورا ویلي چې وسلولو طالبانو د دوشنبې نه وخته په سرپل او بلخ ولایتونو کې په دریو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو حملې وکړې. امنیت شورا وایي چې په دغو حملو کې لږ تر لږه 20 پوځیان وژل سوي او تر شلو زیات نور ټپیان سوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل اعلامیه کې ویلي چې دوی یو وار بیا ټینګار کوي چې تروریزم که په هره بڼه وي نړیوالې سولې او امن ته جدي خطر ګڼل کیږي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې پر دو راډیوګانو حملې وغندلې. د ټولنې د پنجشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې پر دو راډیوي سټیشنونو حملې سوي دي. لومړۍ حمله 12 ورځې مخکې په نورستان او دویمه 9 ورځې مخکې د هرات په غوریان ولسوالۍ کې سوې ده. هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی دی. ټرمپ د چرشمې پر ورځ وویل چې د هند صدر اعظم بیا ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی او توقع یې وه چې ورڅخه مننه وکړي. د هند حکومت په یوه خبر پاڼې کې ویل سوي چې دا هیواد د افغانستان د پراختیایي شریک په توګه ډېر مهم رول لوبوي او ګڼې داسې پروژې یې په افغانستان کې بشپړې کړي چې د دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره یې مرسته کړې ده. د هند حکومت په خبر پاڼې کې د دغه هیواد په مرسته د 248 کیلومتره سړک، د اوبو لګولو د بند او د هند په پوهنتونونو کې د زرګونو افغان محصلانو د زده کړو یادونه سوې ده. د بلغاریا دفاع وزیر وایي چې ناټو د خپلو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې باید د افغانستان لپاره په خپل جوړښت غور وکړي. د بلغاریا دفاع وزیر کراسیمیر کاراکاخانوف پرون سه‌شنبه دا خبره وروسته له دې وکړه چې تیره میاشت په راپورونو کې وویل سول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې له افغانستان خپل نیمایي ځواکونه وباسي. د بلغاریا دفاع وزیر وویل د امریکا ولسمشر له خپلې بهرنۍ پالیسۍ سره سم په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه کوي. د امریکا حکومت له سوریې څخه د پوځیانو د ایستلو اعلان کړی خو د افغانستان په اړه یې تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي. خو امریکایي رسنیو ویلي چې سپینې مڼې له افغانستان څخه د شاوخوا 10 سرتیرو پر ایستلو غور کوي. آریانا افغان هوایي شرکت وایي چې یوه نوې الوتکه یې رانیولې ده. د افغانستان دغه ملي هوایي شرکت وایي چې دغه الوتکه یې خپلو سورلیو ته د مډرنو او ښو خدماتو د وړاندې کولو په هدف رانیولې ده. دغه الوتکه له 116 څخه تر 113 تنو سپرلیو لپاره ده. د آریانا افغان هوایي شرکت چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه الوتکه یې په 4.5 میلیون ډالرو رانیولې ده. آریانا افغان هوایي شرکت حاضر دمه په اونۍ کې 9 ښارونو ته 10 الوتنې کوي. د سعودي عربستان دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پر سر د 11 کسانو محاکمه په پلازمینه ریاض کې پرون پیل شوه. څارنوالانو د څلورو تورونو کسانو لپاره د اعدام غوښتنه کړې ده. تر اوسه پورې په دې قضیه کې د تورونو کسانو نومونه رسما نه دي اعلان سوي. د سعودي عربستان د حکومت منتقد جمال خاشقجي چې په امریکا کې اوسېدی د تیر کال د اکتوبر پر 2 نیټه هغه وخت وژل سو چې د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننووت. د مړي تر اوسه پورې موندل سوی نه دی. روسیې یو پخوانی امریکایي سرتیری چې په مسکو کې نیول سوی رسمن په جاسوسي تورن کړ. د روسیې د فدرالي امنیتي خدماتو ادارې دغه متقاعد امریکایي عسکر چې پال ویلن نومیږي تېره اونۍ نیولی و. دغه ادارې د جزیاتو له څرګندولو پرته ویلي چې ویلن پر جاسوسي بلفیره نیول سوی دی. د ویلن مدافع وکیل ولادیمیر ژیریبینکوف پرون پنجشنبه وویل چې په ضمانت یې د خپل موکل د خلاصون غوښتنه کړې ده، سره له دې چې پال ویلن تورونه ردوي خو که مجرم وګڼل سو ممکن په 20 کاله بند محکوم سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د جاسوسۍ په تور د ښاغلي ویلن د نیول کېدو په اړه د توضیحاتو غوښتنه کړې وه. روسیه وایي فرانسې یو پخوانی مالي مسؤول ورسپارلی چې د درغلیو په څو قضیو او پیسو سپینولو کې د لاس لرلو په تور محاکمه سي. الکسی کوزنیتسوف له اوږدو قانوني ناندریو وروسته پرون پنجشنبه د روسیې د محبس د خدماتو او د انټرپول د روسیې څانګې غړیو ته وسپارل سو. فرانسوي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. کوزنیتسوف د 2000 او 2008 میلادي کلونو ترمنځ د مسکو د سیمې د مالیې د وزیر په توګه کار کړی دی. د څېړونکو په وینا د او په جرم کې شریکانو سیمه ییزو حکومت ته د 1.5 میلیارد روبلو چې 180 میلیونه ډالر کېږي تاوان اړولی دی. د خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر تر څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره وکتل. په کندوز کې له دیني عالمانو غوښتنه سوې چې په افغانستان کې د روانې لانجې په حل کې مرسته وکړي.
کوم مشکلاتونه چې د صلح او د امنیت په لاره کې بعضې خنډونه واقع سوي دي چې د هغو په هکله باندې سره مشوره وکړو.
په پکتیکا کې اعتراض کوونکو روغتیایي چارواکي په ناغړي تورن کړي. په بل راپور کې اوري چې په اورزګان کې په ماشومانو کې د نمونیا ناروغي زیاته سوې.
د مریض مې راوستي چې بخښي د مخې د څوک تور و اوس بیا هم شکر ښه دی.
په یوه تفصیلي راپور کې مو په افغانستان کې د لویو پیل سویو پروژو پرمختګونو ته کتنه کړې ده.
په تخنیکی او په حقوقي برخو کې مزلي پرمختګونه شوي دي چې د ټاپي پروژې د تخصصاز لپاره یعنې موږ ور نږدې کوي. نو دا ټول هغه موږ پر مخ روان یو 15 ولایتونو 2 ولسوالیو کې.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې امریکا ایران ته خبرداری ورکړ چې په ذاته د دریو راکټونو له توغولو ډډه وکړي. 2019 پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اورېدلی سي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی. روسیا زدی رادیو تا واجیست ورزود دی خبرونی د سر راپور ده. د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون پنجشنبه په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. جمهوری ریاست وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پر پروسې هم خبرې سوې دي. تفصیل له اسمت سروان څخه په یوه راپور کې اوري.
د امریکا لوی درستیز جنرال مارک مایلی پرون پنجشنبه د افغانستان د حکومت له مشرانو سره یو ورځ وروسته له دې وکتل چې د امریکا ولسمشر د پخواني شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد او په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه څرګندونې وکړې او د افغانستان د حکومت له عکس العمل سره مخامخ شوې. ارګوایي جنرال مارک مایلی او ورسره ملګري پلاوی پرون مازیګر په ګلخانی ماڼۍ کې پر افغانستان او جنوبي اسیا د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغېز د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې او پر ځان د بسیا کېدو لپاره د افغانستان پر پلان خبرې وکړې. پرون د افغانستان حکومت د ولسمشر د چهارشنبې د ورځې د څرګندونو په غبرګون کې بې له دې چې د امریکا د ولسمشر د نوم یادونه وکړي وویل د امریکا د رسمي پالیسۍ او د چارواکو د څرګندونو ترمنځ تفاوت شته. له همدې کبله د امریکا له دوست حکومت څخه غواړي چې د یو لړ څرګندونو په خاطر د ځینو پالیسیو د سپیناوي په اړه د ډیپلوماتیکو مراجعو له لارې وضاحت غواړي او هیله لري چې په لنډ وخت کې له دوی سره شریک کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې آیا ولسمشر غني او د امریکا لوی درستیز مارک مایلی د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په باب څه ویلي او کنه دي. یو شمېر افغان کارپوهانو هم د ولسمشر ټرمپ څرګندونې حیرانوونکي بللی دي. د سیاسي چارو کارپو انتصار خادم وایي چې ښاغلی ټرمپ د خپلو خبرو پر عواقبو فکر نه دی کړی.
د ټرمپ له کاراکټر هویدا او ښکاره ده چې هغه تر ډېره حده پورې پر دې باندې فکر نه کوي چې عواقب به د هغې د خبرو څه وي. دویم هغه نظامي مخاینه نه لري هغه اقتصادي مخاینه لري، هغه د سیاست پر نازکۍ ډیر خبر نه دی، ولی یوازې د خپل فکر ترجمانی کوي.
د شاغلی خادم په وینا په اوسنی وخت کې د ټرمپ څرګندونه کېدای شي منفي اغیزې ولري. د مشانو جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقی هم انتظار خادم ته ورته نظر لري او وایي چې د شاغلی ټرمپ له څرګندونو د ناټو او امریکا مخالفان ناوړه ګټه اخیستلی او د هغوی روحیه پیاوړې کولی شي.
د اسمت سروان پر راپور کې مو وردل چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر غنی سره وکتل. په کندوز کې ځینو فعالانو او ځایي اوسیدونکو له دیني عالمانو د امن او ثبات په ټینګښت کې د همکاري غوښتنه وکړه. په وروستوي کې په افغانستان کې د سولې پخلاینې لپاره په سیمه ییزه سطحه هم هڅې سوي دي. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز یو تن قومي مشر حاجی اسدالله عمرخیل وایي چې ځینې عالمان باید د عامو وګړو د ذهنیت جوړولو او دغه راز د ثبات د ارزښت په اړه خلکو ته پوره پوهاوی ورکړي.
کوم مشکلاتونه چې د صلح او د امنیت په لاره کې بعضې خنډونه واقع سوي دي، چې د هغو په هکله باندې سره مشوره وکړو او د هغوی لپاره بعضې موخې او بعضې لارې پیدا کړو او بعضې مشورې سره شریکې کړو، چې تر څو وکولی سو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کېږو.
ورته وخت کې مدني فعاله بدل بیبي وایي هغه شمیر ډلې او کسان چې په سیمه کې د دولت پر ضد تبلیغ کوي او د خلکو ذهنیتونه خرابوي سو د ټولنې آرامښت له منځه یوسي، په کار ده چې دیني عالمان د هغوی پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
نقش بزرګوارا علما محسن صفیدا به خاطر اردن سر برازنده است کې اینا میتونن از طریق قریه
د ثبات په تامینولو کې دیني علما او مخور ارزښتناک رول لوبولی شي او په کار ده چې په خپلو سیمو او کلو کې د امنیت د ارزښت په اړه د اسلام سپېڅلي دین له منظره خلکو ته واز وکړي سو ټولنه له دې بدمرغیو څخه وژغورل شي. له دې سره سم د کندوز یو تن بل اوسیدونکی حاجي ضیاالحق په ټولنه کې د امنیت او ثبات ټینګښت او دغه راز د تاوتریخوالي د لمنې راټولولو په برخه کې د دیني علماو نقش او رول ډېر مهم بولي.
ای اګام د طبیعي است کې وخت علما به حکومت همکار باشه، همدست باشه، طبعا اثر مثبت داره.
دا یو طبیعي امر دی که چیرې دیني عالمان له حکومت سره همکاري وکړي نو طبعا مثبت تاثیر درلودلی شي او له کبله د ولس اعتماد پر دولت زیاتیږي او په پایله کې په ټولنه کې د ټولو موجوده ناخوالو لمن راټولېدلی شي. بلخوا د نوموړي ولایت یو تن سیاسي فعال حاجي امین الله ایماق وایي چې دیني عالمان په ټولنه کې له ځانګړي احترام څخه برخمن دي او خلک د هغوی په لارښوونه ډېر ژر عمل کوي او که چیرې دوی د امنیت ارزښت په اړه عامو وګړو ته واز وکړي نو هرومرو په هیواد کې سوله او ثبات ټینګېدلی شي.
اصل اخوت و برادري جمع آوري افکار مختلف هست و پیدا کردن راهکار
که ولسونه او په ځانګړې توګه دیني عالمان د ثبات تامینولو په برخه کې له حکومت سره په جدي توګه مرسته او همکاري وکړي نو حتما په ټولنه کې ټولو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل کېږي. دوی دغه راز ټینګار کوي چې باید دیني عالمان او قومي مشران د امنیت تامینولو په برخه کې خپل مسؤلیت په جدي توګه ترسره کړي سو د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ښوونې، پراختیایي او د بیا رغونې پروژو پلي کولو ته زمینه برابره شي او خلک د ژوند له اسانتیاوو څخه برخمن شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیکا کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو پر خلاف احتجاج سوی دی. دا چې علت یې څه دی، حبیب الرحمن تاثیر براته وایي.
د پکتیکا ځوانان وایي د ولسونو پر مټ یې د دغه ولایت د عامې روغتیا د چارواکو دفترونه تړلي دي. دوی وایي دغه کار یې په دغه ریاست کې د فساد د مخنیوي او د ډاکټرانو د ناروا کړنو له امله ترسره کړی دی. ازادي راډیو ته یې وویل تر څو پورې چې د دغه ریاست دوه تنه چارواکي، یو تن د همکاري موسسې او ایچ پی ایم مشر او یو تن ډاکټر له دندې ګوښه سوي او څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي نه وي، تر هغې پورې به دغه دروازې تړلې وي. د دغه ولایت یو ځوان خوشحال تسل وایي څلور عمده غوښتنې لري چې څلور واړه یې د ولس په ګټه دي.
زموږ غوښتنې دا دي د شپخانې رئیس، د استیتیامې رئیس، د ایچ پی ایم مسؤول، دا غلام احمد نوم یې ډاکټر سي، د ماشومانو ډاکټر ده، دا محکمې ته معرفي سي، د عامې روغتیا د ریاست د لوجستیک مسؤول باید څارنوالۍ ته معرفي سي. موږ عریضه ورته کړې ده څارنوالۍ ته، یوغیرې ورځ را واړو او موږ د اتکي پروس کابل ته هم ځو سي.
مدني فعال عظمت کټوازی وایي که دولت دغه ستونزې ته په جدي توګه د حل لاره ونه لټوي، د سیمې ډېری اوسېدونکي په ځانګړې توګه ناروغان به له ستونزو سره مخ سي.
موږ شپخانی ویم نده تنالی شپخانی اخلاسی ده یوازی ده شتیانی ریاست هم کلپونه را چولی و ده وچبه موسیقیت هم کلپ را چولی و دولت هم ده گوختنه ده بیده چی ده اکدام و که ترسو لسنه لسن ده سرمخمی
د پکتیکا یو بل ځوان محمد نبی زیارمل وایي دغه کسانو لولاس سره په تقرار سره جفا کړی ده که دولت یې ونه نیسي او څارنوالۍ ته یې معرفي نه کړي دا کار به د پکتیکا ولسونه په خپله ترسره کړي.
دا کسان معرفي نیسي بیا ولسونو دغسې تصمیم نیولی چې دا کسان به دوی په خپله دې ولسونه یعنې ونیسي او څارنوالۍ ته به یې په خپله ور وړي چې که یې تاسو نه نیسي او فساد کوي او د فساد په وجه دا مسله پرېږدي نو دغه د دا کسان موږ درته را وړي که یې تاسو قانوني چلند ورسره کوئ وی کوئ کني موږ د ولسي پرېکړې په اساس باندې دوی جریمه کوو.
بل لور ته بیا د پکتیکا دولتي چارواکي وایي په دې اړه په ولایت کې بیړنۍ غونډه رابلل سوې ده تر څو د دغه پیښې څېړنه وکړي. د ولایت ویان محمد رحمان ایاز ازادي راډیو ته وویل پرېکړه وسوه که څوک هم ګرم وبلل سي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به ور وپېژندل سي.
پکتیکا والې عاجله غونډه راغوښتې وه، د امر اختیار ریاست مسؤلین وو، د یو شمېر نورو همکاره موسسو مسؤلین هم راغوښتي وو. یو ګډ پلاوی وټاکه د موضوع د څېړلو په موخه چې دغه موضوع وڅېړي چې د دغو خلکو ادعا تر کومه بریده رښتیا ده، که څوک په دې برخه کې ګرم وپېژندل
دا پیښه له هغه وروسته رامنځته کیږي چې د پکتیکا ولایت یو نوی زیږیدلی ماشوم له دغه ولایت څخه کابل ته د درملنې په موخه د وړلو لپاره پر لاره په امبولانس کې ساور کړه چې د پکتیکا ځوانان یې لامل په پکتیکا روغتون کې د ماشومانو د څانګې یو ډاکټر بولي. دوی وایي که یوې خواته دغه ډاکټر پر لاره دغه ماشوم ته اکسیجن نه دی ورکړی او درملنه یې نه ده کړې، خو بلې خواته له مرګه وروسته یې د ماشوم مور او پلار په نیمه لار کې له امبولانس څخه کښته کړي او دی کابل ته تللی دی. هڅه مو وکړه چې د تورنو چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نسبو.
بله، روغتیایي مسله دا ده چې په اروزګان کې د ماشومانو نمونیا یا سینه او بغل ناروغي زیاته سوې ده. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
په اورزګان ولایت کې د روانې جګړې اغیزې پر تنکیو ماشومانو په دغه ولایت کې جګړې خپل زور هغه تنکیو ماشومانو ته هم وروښوي کوم چې په دریو میاشتو او یا هم په دوو کلونو کې دې دنیا ته راغلي وه. روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي د نورو وختونو په پرتله 90% زیاته سوې. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ناروغۍ د زیاتېدو لامل د ماشومانو نه واکسین او یخ وهنه ده.
چونکی دا ناروغي یو موسمی مرض ده نو موسم په موسم سره فرق کوي. موسم په لحاظ باندې د نظر دوبی موسم ته تقریبا په دې مرض کې 90% اضافه والی راځي، ځکه چې دغه موسم د یخ موسم یا د ژمي موسم.
په سینه بغل ناروغۍ د اخته ماشومانو میندې وایي جګړو ترې هر څه اخیستي او دومره وس او توان نه لري چې ماشومان او ځانونه پرې ګرم وساتي. دوی چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته خپل ماشومان د درملنې په موخه راوړي وه ازادي راډیو ته داسې وویل. په دغه روغتون کې د ماشومانو د برخې مسؤل او متخصص ډاکټر نیګاری لمین د پلرونو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ګرم وساتي او د سینه بغل واکسین ورکړي.
یا متاسبه هوا کالا پوشانده شود. حال ببینید زمستان است، لیکن طفلک ها خوب کالا نپوشانده، یا جراب ندارن یا کلا نپوشیده. خانهشان یک بخاری است، مثلا بخاری چوب نمی سازنن، یک چیزا حیوانات می سازنن، یا که پلاستیک می سازنن یا کاغذ. او خودش یک الرژی میده، او مشکه یک سینه بغل یا که مشکلات تنفسی بیار.
دا فداسیال که دچ پوروزگان ولایت کی در روان جګړې له کبله د دغه ولایت د کډوال او رسنیدونکو چارو د معلوماتو له مخې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کیږي، چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوز با احمد شیبر را توی چه ده نری پا مدباتو که ده افغانستان پر تازه تراغلی.
واشنگتن اگزیماینر رسپانی پخپل تازه گنه که ده امریکا ده متحد یالتون و ده ولس مشتر رستوی و سرگنده ونو تا اشاره کرده اولی که چه دانالد ترامپ پخپله خپل استراتیجی تر سوال لاندې راوسته. د ورسپانې په وینا ولسمشر ترامپ چې کله د 2018 کال په اوړي کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره استراتیجی په دې هدف اعلان کړه چې طالبان وپوهوي چې متحد ایالاتونه بل افغانستان پښې سپکې نه کړي، او طالبان باید پوه شي چې دوی د جګړې له لارې نشي بریالي کېدای. د ورسپانې په باور کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت د ډسمبر د میاشتې د راپور له مخې هم دا څرګنده شوه، او په دې راپور کې راغلي وو چې د بریالیتوب بنسټ دا دی چې د طالبانو پر ضد پایداره پوځي حضور ولرو. ورسپانه وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د دې ستراتیژۍ په برخه کې خپله بې صبري ښکاره کړه، او ویې ویل چې پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د پخوانی دفاع وزیر جیمز ماتس ملامته کړ، او ویې ویل هغه چې په افغانستان کې څه کړي دي ښې نه دي کړي، او زه ورسره خوشحاله نه یم. انډیپندنت ورسپانې هم د متحد ایالاتونو د ولسمشر د چهارشنبې د ورځې خبرو ته اشاره کړې ده، او لیکي چې ډونالډ ټرمپ د افغانستان په قضیه کې د نړیوالو د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. ټرمپ د کابینې له غونډې وروسته د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې ولې روسیه په افغانستان کې نشته، ولې هند نشته، ولې پاکستان نشته، او ولې امریکا له 6000 مایل لرې هلته حضور لري. د امریکا جمهور رئیس بیا وویل چې ځینې هیوادونه 200 پوځیان ولیشي، بیا سل ځله ماته وایي چې ستاسو لپاره مې عسکر استولي. انډیپندنت ورسپانې وړاندې د هند د صدر اعظم نریندر مودي په اړه د ټرمپ خبرې راخیستې دي چې ویې ویل مودي بیا بیا دا خبره کړې ده چې ما په افغانستان کې کتابخانه جوړه کړې ده، او تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې یوه کتابخانه په دغه ځای کې زموږ د 500 ساعتونو له لګښت سره برابره ده. میل آنلاین خبرونه هم د هند په اړه د ولسمشر ټرمپ خبرې راخیستې دي، او لیکي چې د دې خبرو په ځواب کې هند په یو بیان کې د پنجشنبې په ورځ وویل چې هیواد یې په افغانستان کې پر رغاونې 3 میلیارد ډالر لګولی دي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دي چې هند د افغانستان په رغاونې کې ډېره ښه ونډه اخیستې ده، چې د عامو افغانانو په ژوند کې ورسره د پام وړ بدلون راغلی دی. میل آنلاین بیا په افغانستان کې د هند یو شمیر پروژو ته اشاره کړې ده، او د واکمن ګوند بهارتیا جنتا د یو مشر رام موتاف خبره د هغه له ټویټر اقتباس کړې ده چې لیکلی دي هند په افغانستان کې ژوند رغوي. واشنگتن پوسټ رسمانی بیا د ولسمشر ټرمپ دا خبره راخیستې ده چې د 1999 کال کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل ستایلی، او ویلی دي چې دا د ترهګرو پر ضد جګړه وه. ورسپانې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت عکس العمل هم راخیستی دی چې په یوې اعلامیې کې په دې اړه له واشنګټن څخه وضاحت غوښتی دی.
امریکا ایران ته مخکې تر مخکې خبرداری ورکړ چې فضا ته د درو راکټونو له توغولو ډډه وکړي. امریکا باور لري چې د ایران رژیم له بالستیکي یا لرې واټنو توغندیو څخه په کار اخیستو د امنیت شورا د پریکړې لیک سرغړونه کوي. سلطان محمد سرور او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران ویلي چې په راتلونکو څو میاشتو کې 3 راکټونه فضا ته استوي، چې د ده په وینا په دې کې له قارویشتونکو بالستیکي توغندیو کار اخیستل کیږي. ده وویل موږ د ایران رژیم ته مشوره ورکوو چې له دې ډول لمسونکو اقداماتو لاس واخلي، او د بالستیکي راکټونو اړوند ټول فعالیتونه ودروي څو له لا زیاتې اقتصادي او سیاسي انزوا سره مخامخ نشي. ایرانی رسنیو څه باندې یو میاشت وړاندې د ایران د مرستیال دفاع وزیر جنرال قاسم تقیزاده په قول راپور ورکړ چې ایران غواړي په نږدې راتلونکي کې 3 سپوږمکۍ فضا ته وتوغوي. ښاغلي تقیزاده ویلي د ایران له لوري دا جوړې شوې سپوږمکۍ په بیلابیلو مدارونو کې ځای پر ځای کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې ډول راکټونو توغول د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2201 نمبر پریکړه لیک سرغړونه ده. د دغه پریکړه لیک په اساس د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ اټومي توافق په 2015 کال کې تصویب شو. په دې پریکړه لیک کې له ایران څخه غوښتل شوی دی چې د هغو بالستیکي راکټونو له اړوندو فعالیتونو څخه ډډه وکړي چې د اټومي وسلې د لیږدولو ظرفیت لري. امریکا د تیر کال په مې میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقې ووته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د امنیت د شورا د 2231 پریکړه لیک له تصویب وروسته څو ځلې بالستیکي توغندي توغولي دي. د ده په وینا ایران د تیر دسمبر په لومړۍ نیټه یو منځنۍ واټن ویشتونکی بالستیکي توغندی چې د څو سرګلولو د وړلو وړتیا لري وازمایه. ایران د 2010 کال په جولای کې یو راکټ واستاو او وی ویل چې دا توغندی فضا ته سپوږمکۍ لیږلی شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ایران دا اقدام لمسوونکی وباله. تر دې وړاندې امریکا د ایران د راکټي پروګرام په خاطر پر د هیواد تازه اقتصادي بندیزونه لګولي وو. ایران وایي فضایي پروګرام یې د سولهیزو هدفونو لپاره دی، خو لویدیځ کارپوهان ګمان کوي چې ممکن ایران د دې پروګرام په پلمه پوځي راکټونو ته انکشاف ورکړي.
د چارو کارپوهان او ځینې پخواني امریکایي چارواکي په دې نظر دي چې د کانګرس د سازو پر جرګه د ډیموکراتانو کنټرول به د واشنگټن پر بهرني تګلاره اغیز وکړي. د ازادي راډیو د خبرو د مرکزی څنګ په حواله نور جزئیات له رضوان مراد ناوړی.
که څه هم د امریکا د سیاسي جوړښت له مخې د دې هیواد بهرني پالیسي سپینه ماڼۍ ټاکي، خو د کانګرس د استازو په جرګه کې د ډیموکرات ګوند کنټرول به د بهرني پالیسۍ په جوړښت باندې اغیز ولري. ډیموکرات ګوند په 13 نومبر میاشت کې د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په لړ کې د استازو د جرګې زیاتې څوکۍ خپل کړې. د کانګرس د استازو جرګه د حکومت د بودیجې، د جګړو او استخباراتي عملیاتو او ډیپلوماټیکو چارو د تمویل او مالی ملاتړ واک لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر جان کیری د دفتر رئیس ډیوډ وایډ وای ډیموکراتان ښایي د امریکا د بهرني سیاست کرښې په خپله وټاکي چې دا به تر راتلونکو دوو کلونو پورې د بهرنۍ تګلارې په عملي کولو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې واک او صلاحیتونه وویشي. دغه راز ډیموکراتان کولی شي پر هغو طرحو او پیشنهادونو د جرګې په عمومي غونډه کې بحث وکړي چې دوی یې ملاتړ کوي. د کارپوهانو په باور دا به ښایي د کانګرس د استازو جرګې ته د سعودي عربستان، ایران او د روسیې په ګډون د یو شمېر نورو نړیوالو مسئلو په اړه سختو قوانینو تصویبولو او پریکړو ته زمینه برابره کړي. د بروکنز د مطالعاتو د سیډنیس انسټیټیوټ غړی ماروین کال په دې نظر دی چې د کانګرس د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو واک به د متحده ایالاتو د بهرنۍ پالیسۍ په اړه غیر یقیني حالت پیدا او همغږي له منځه یوسي. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې ډیموکرات ګوند مخکښ غړي نانسی پلوسی به نن د کانګرس د غونډې پر مهال د استازو جرګې د رئیس په توګه بیا ځان کاندید کړي. اتاویا کلن نانسی پلوسی له 2001 کال په دې خوا څلور کال د استازو د جرګې د مشر په توګه پاتې شوی ده. د امریکا د متحده ایالاتو ډیموکرات ګوند د کانګرس لپاره د 13 نومبر میاشت په منځمهاله انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته اوس د استازو د جرګې له 415 څوکیو څخه 215 په واک کې لري. واکمن جمهوري پاله ګوند بیا د متحده ایالاتو د کانګرس په سنا جرګه کې اکثریت لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه غلام حسن خان غیرت کوچای د کوچ لسیمه ته صرف تماس کوم. خپل سلام د افغانستان کې هم د کوچانو مشکل دغه د خصوصا د کوچ په ولایت کې کوچان دغه ټول مشکلات سره مخامخ دي. د غلدانی فراکی مواد ډیر د قیمتي اخر موږ تر رسیدلې دي چې کوچانو د ډیر خوښ طلبات دي کې رسیدي. د کوچانو چې کومه مالداري په خوښ کې د علاقات سره مخامخ ده. یا هر ورځ د دوی د سلو په سود هر ورځ څلور زره مصاری پر راځي. نو چې دوی کوم فراکی مواد مال ته پیدا کوي نو هغه د دوی ګرد سرمایه د وی میاشت خرڅه د مال نه لري. نو موږ دا هیله له د پولو لوړ پوړي مقاماتو نه غواړو. له عمومي مسلمانانو نه غواړو چې باید د کوچیانو یوه غمه وخوړل شي. هلته موږ دا مشران چې کوم دي نو موږ له دوی نه دا هیله لرو چې تاسې دا نور نظرونه پرېږدئ. دا د خانیو د دې غلا او د دې منافقتو باید د دې مؤمنو مسلمانانو او د مظلوم قوم په غوښتنه وکړي او غمه یې وخوري. بس وروره نو کوچیان له غوټو مشکلاتو سره مخ مخ کې موږ له تاسې دا هیله لرو چې موږ دا پیغام لوړ پوړي مقاماتو او مؤمنو مسلمانانو ته ورسیږي. السلام علیکم.
زه به غیر سوالات هم د غورماش ولسوالۍ یم. زما غږ د درلود مقام پورې ورسېږي. موږ د غورماش ولسوالۍ کې ماچسا کې راشي اربابان یې واخې خپلې وګرځي. ګای چې 2000 روپۍ راکړي یو بوجی غنم دی دا در کوو کدوا در پوی نی دا مور مسرا پر کړی نی راکی دغه مور زاغ تر بل مقام پر ور شي جی دغه جلند مو تیار بابا نه راکی کاکا کی راکی خپل جنران دی راشي پر مو دی وی شي کنو مو تری ماچ نه راکی گای وا کیلو در شي گای و نیو کیلو در شي هغه نه راکی و سلام ما سلام یو رشي ټول ازادی کړو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
تاسی ازادی رادیو تواجی است. دا هم دا دی خبرونی دا مهم و خبرونو لندیز. دا ملگرو ملتونو امنیت شورا دا افغانستان پا شمال کی پر امنیتی پوستو روستی تنظیم سوی حمله وغندلی. دغی شورا ویلی چه دوشن بینا وقتا پا دوگو حملو کی لرشت لرش ووشت پاوزیان وجل سوی او ترشلو زیاد نور تپین سوی دی. بلخوا د بی سرحد خبریان ټولنې په افغانستان کې پر دوو راډیوګانو حملې وغندلې. لومړۍ حمله 12 ورځې مخکې په نورستان او دویمه 9 ورځې مخکې د هرات په غوریان ولسوالۍ کې وسوه. هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی دی. د بلغاریا دفاع وزیر وایي ناټو د خپلو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې باید د افغانستان لپاره پر خپل جوړښت غور وکړي. آریانا افغان هوایی شرکت وایي چې یوه نوې الوتکه یې رانیولې ده. دغه الوتکه له 160 څخه تر 130 تنو سورلویو لپاره ده. د سعودي دولتي رسنۍ وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پر سر د 12 کسانو محاکمه پرون پیل سوه. روسیه یو پخوانی امریکایي سرتیری چې په مسکو کې نیول سوی رسما په جاسوسي تورن کړ. او روسیه وایي فرانسې یو پخوانی مالی مسؤول ورسپارلی چې د درغلیو په څو قضیو او پیسو سپینولو کې د لاس درلودلو په تور محاکمه سي. او په تلو تلو کې د ځینو اورېدونکو سمیسونه لولو. حسن قلمیر د تخار له اشکمش څخه لیکلي، په دې ولسوالۍ کې غیر مسلح کسان زیات سوي دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، په افغانستان کې د هند هر ډول همکاري ستایو او د زړه له تله ورڅخه مننه کوو. رحیم الله انوری له کابل پښتنه مطرح کړي، طالبان په سعودي کې د چا په استازیتوب برخه اخلي، په کوم پاسپورت په دې غونډه کې شرکت کوي. ابراهیم نورستانی لیکلي، په کمدیش کې کلینیک نه لرو، یو کلینیک وو هغه وسلولو طالبان وسوځوه، نن د کمدیش خلک ډېر مشکلات لري. قاسم زواک له هلمند لیکلي، ډېر افغانان د خپل هیواد میوې او جامې او داسې نور شیان نه کاروي او نور بهرني توکي استعمالوي، حال دا چې زموږ خپل تولیدات ښه کیفیت لري. او عبدالوهاب له زابل لیکلي، انتخابات باید پر خپل وخت ترسره سي. او سم یو تفصیلی راپور راخلو. د برښنا په برخه کې د کاسا زر د سوداګری او ترانزیت اړوند د چابهار بندر او لاجورد لاري، د قانونو او پټرولیم په برخه کې چاپی، د مس عینک او د امو سیند د حوزې د نفت او ګاز هغه مهمې سیمه ییزې اقتصادي پروژې دي چې د افغان چارواکو په خبره پرمختګونه پکې سوي دي. خو ځینې کسان په دې باور دي چې دغه پروژې شای پر ټاکلي وخت بشپړې نسی. تفصیل له خان محمد سیننا.
افغان چارواکي وایي د کاسا زر د چابهار او لاجوردو د سوداګریزي او ترانزیتي لارو فعالول، د ګازو د ټاپي، د امو سیند د حوزې د نفت او ګازو او د مس عینک د سیمه ییزو لویو اقتصادي پروژو پلي کول د دوی په لومړیتوبونو کې دي. دغه سترې سیمه ییزې اقتصادي پروژې د افغان حکومت بیلابیل وزارتونو پورې اړه لري. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د لاجوردو تاریخي لار چې تړون په 2010 میلادي کال کې د افغانستان، ترکمنستان، ګرجستان، آذربایجان او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی و، د روان لمریز کال د قوس په میاشت کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او پکې د ښکېلو هیوادونو د چارواکو لخوا په رسمي توګه پرانیستل شوه. د دغه وزارت ویان حکمت الله قوانج د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نو لاری ما که تحت سیستم کارنت تیر حرکت کرد به ترکیه را رسید.
زمونږ نه لاریو د تیر د کارنت د سیستم له لارې ترکیه ته حرکت وکړ او څو ورځې وروسته به په وارداتي موادو بار له همدې لارې هیواد ته راستنی شي. همداشان په راتلونکو دوو اونیو کې به لس افغاني لارۍ په افغاني پلیټ د هرات د ترغوندۍ له بندره ترکیه ته حرکت وکړي. له همدې سره د لاجوردو لار په بشپړه توګه خلاصه شوه.
د خاغلی قوانچ په خبره، د لاجورد لار د هرات له ولایت پیل د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان له لارې وزي او بل اخره ترکیه ته رسیږي. د ده په خبره، افغانستان کولی شي چې خپل صادراتي توکي له همدغه لارې په اسانۍ سره اروپایي مارکیټونو ته ورسوي. چابهار د افغانستان، ایران او هندستان ترمنځ بل ستر سیمایز اقتصادي پروژه ده چې چارې په 2014 میلادي کال کې د درې واړو هیوادونو لخوا پیل شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د چابهار د بندر ساختماني او زیربنایي چارې د هندستان لخوا په چټکۍ سره پر مخ روانې دي چې د هند په ګډون به د جنوبي آسیا هیوادونه د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ونښلوي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي راډیو ته وویل د دغه بندر له فعالېدو سره به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو له امله افغانستان هر کال سلګونه میلیونه ډالر عواید ترلاسه کړي. د ټاپي پروژه چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګاز پاکستان او هندوستان ته لیږدوي او د تیر میلادي کال د فبروري په میاشت کې په هرات کې د درې واړو هیوادونو د مشرانو لخوا پرانستل شوه د افغانستان بله ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه ده. د افغانستان د قانونو او پیټرولیم وزارت وایي چې د دغه پروژې پایپ لاین له ترکمنستانه تر هندوستانه پورې څه کم 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 800 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دغه پاپلاین په کال کې د 3.5 میلیارد مکعب غازو د لیږد ظرفیت لري او افغانستان به ترې هر کال څه کم 400 میلیونه ډالر حق العبور ترلاسه کړي. دغه وزارت دا هم وایي چې د ټاپي په پروژه کې به د افغانستان شاوخوا 2000 کسانو ته د کار زمینې برابرې شي. ټاکل شوی وه دغه پروژه په درې کلونو کې پلی شي، خو دا چې کارونه د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو تر کومه پر مخ تللي د کانونو او پیټرولیم د وزارت ویان عبدالقدیر مطفی په اړه وایي.
په تخنیکي او په حقوقي برخو کې ځینې پرمختګونه شوي دي چې د ټاپي پروژې د سخت ساز لپاره یعنې موږ ور نږدې کوي، نو دا ټول هغه موږ پر مخ روان یو. 15 ولایتونو 22 ولسوالیو کې عملا د ټاپي پروژې هغه تطبیقاتي پلان تطبیقیږي. په افغانستان کې موږ د دې پروژې د عملي کولو لپاره تعهد لرو چې بین الحکومتي تعهداتو په اساس باندې عملي کړو.
سربیره پر دې ښاغلی مطفی د مس عینک د کان پروژه هم د هیواد ستره سیمه ییزه اقتصادي پروژه بولي چې تړون یې له یوې چینایي کمپنۍ سره شوی خو کیندنه یې د دوو دلیلونو له امله بنده شوې ده. د ښاغلي مفتي په خبره یو دلیل دا چې په تړون کې باید یو لړ حقوقي بدلونونه راشي او بل دا چې د دغه کان په ساحه کې لرغوني آثار موندل شوي دي. د وبل په دواړو ستونزو خبرې روانې دي او حل لارې به ورته وموندل شي. ښاغلي مطفي د آمو سیند د حوزې د نفت او ګازو استخراج هم مهمه اقتصادي پروژه وګڼله او ویې ویل چې له تاجکستان سره یو لړ تړونونه شوي او کارونه یې پر مخ روان دي. همداشان د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د کاسا زر پروژه د برېښنا رسولو په هدف یوه مهمه برېښنایي پروژه ګڼي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د یادې پروژې تړون 100 کاله مخکې د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړپوړو چارواکو لاسلیک کړی چې د قرغیزستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي. په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د دغه پروژې ټول لګښت څه باندې 1 میلیارد ډالر تخمین شوی چې د افغانستان په خاوره کې د 200 میلیونو ډالرو د لګښت ژمنه نړیوال بانک کړې ده. له قرغیزستان نه پاکستان ته د کاسا زر برېښنایي پروژې لاینونه د افغانستان له 2 ولایتونو نه تر تورخم بندر پورې تیریږي. د دغه پروژې کارونه د مختلفو لاملونو له امله 100 کاله ځنډیدلي وو، خو د افغانستان په خاوره کې د چارو تړون تیر کال له 2 هندۍ کمپنیو سره لاسلیک شو. دا چې د یادې پروژې په کارونو کې څومره پرمختګ شوی د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی په اړه ازادي راډیو ته وایي.
په دریو برخو ویشل شوی دا د پروژې تطبیق د دو برخو قرارداد لاسلیک شوی دی. ټیکنیکل سروې ټول روان دی، زنونو په برخه کې ویشل شوی دی. بله برخه یې د هغه کلیو کورو باندې چې دغه پایې تیریږي دغې سروې هم روانه ده. دغې د استملاک لپاره کوم امکانات باید هغوی ته ورکړ شي. صرف یو زون پاتې دی چې هغه به د ننګرهار سمت وي چې یا به د پاتپخ له لارې یا به د ننګرهار د عمومي سړک له لارې فعلاً ورباندې بحث روان دی.
د اقتصادي چارو پوهان یادې پروژې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره مهمه ګڼي او وایي چې که چیرې په بریالیتوب سره پلی شي په هیواد کې به تر ډېره حده د بیکارۍ ستونزه کمه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو اگر کړه وا غستون زده چې په دې ورستیو کې ګانش مرکزان شکایتونه کوي دوی وایي چې د هوا ناپاکي د بیلابیل ناروغۍ سبب شوې ده نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلما د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومان د برخې ډاکټر متولي یونسی دی په پیل کې ورنه پوښتو چې تاسو خپل لسی نظر درې هوا ته څه رقم ګوري څومره د خطرناک ګڼي
کابل په ځانګړې توګه زموږ تاسو د ماحول ککړه هوا د ژمي په موسم کې د دې ککړوالې نور هم زیاتیږي اندازه کې چې کورنۍ د سوند له بیلابیلو موادو څخه کار اخلي چې ډیری مواد ډیر موزر دود یا لوګی تشکیلوي او هوا ککړوي له دې نه پرته دغه ګرد او خاورې دوړې چې هوا ته پورته کیږي د طبابت له نظره هوا باید خپل ترکیب ولري د اکسیجن اندازه معلومه ای د نورو غازاتو اندازه معلومه ای چې د انسان بدن ته په سم اندازه هوا اکسیجن انتقال کی اوس دغه هوا چې موږ وینو د اړتیا هم ډیره ککړه هوا ده او د انسانانو په بدن په ځانګړي توګه د ماشومان په بدن باندې ډیره ناوړه اغیز لري که څه هم چې اوس په دې باندې ډیره وګړي پیږي هوا ککړه ده خو د طبابت له نظره د هغو ناروغیو لامل چې دا هوا کیږي هغه موږ ته معلومیږي هم په بدن باندې جسمی اغیز لري او هم رواني
بله ډاکټر صاحب کله چې هغه عمده ستونزې راته یادې کوي هغه خطرونه راته یاد کوي چې دا هوا چې اوس په دې اندازه باندې ککړه ده د څومره د مشکلاتو د سي ستونزو لامل کېدلی شي مرګ هم رامنځته کولی شي
ولې نه دا هوا کله چې موږ او تاسو تنفس کوو نو دغه ذرات دا ډیر کوچني واړه ذرات چې په دې هوا کې دي دا د موږ بدن ته داخليږي د تنفسي لارو نه وایي چې څومره ذرات کوچنی هغه عمره خطرناک دی ځکه چې هغه عمره په تنفسي لارو کې دی وړاندې دي حتی وینې ترسي لکه څنګه چې سږي او زړه سره تړلې دي نو اول خدا په سږو کې ناروغي پیدا کوي مثلا سالنډي مثلا د سینې بغال مثلا برونشیت چې د خپل د هوایي لارو التهاب یا ناروغي ته وي او کله چې سږي ناروغ اسول هغه زړه سره تړاو لري او زړه او د رګونو ناروغي هم پیدا کوي د سږو ډیره مهمه دنده یا وظیفه بدن ته د اکسیجن رسول دي کله چې اکسیجن په سم اندازه بدن ته ونه رسیږي په ځانګړي توګه مغز ته نو په مغز کې هغه فعالیتونه چې صورت نیسي هغه په سم توګه صورت نه نیسي او بل اخره د رواني ستونزو په بڼه تظاهر کوي جسمي موویل چې د تنفسي ناروغي مثلا د زړه ناروغي حتی د سترګو د پوستکي او داسې د معافیت یا د بدن د دفاعي سیستم ناروغي دا رامنځته کوي او په رواني توګه وایم نو دا خپګان یا ډیپریشن پیدا کوي دا هم د دې هوا تاثیر ده او بل مثلا ماشوم یا لویان غصناکیږي یا ډیر قهر او غضب کوي یا برعکس ډیر خوب ورزي او یا هم ډیر بې حد فعالیږي دغه ټول رواني ستونزې دي چې په افرادو لرلی سي
تاسو ویل چې دغه ککړه هوا د اعصاب خرابۍ سبب هم ګرځي
دا معلوم ده
په دې ورځو کې خار بازار کې ټول خلک ته ګوري تندي او رقم تروش او داسې یو او دوه خبرې سره کې شاید خبره په تاریخوالي واوري دا یعنی هم دا علت هم کېدلی چې ډیر علتونه یا ویل
دا ډیر مهم علت هم دا ده ځکه ما ویل چې بدن ته اکسیجن صحیح ونه رسیږي د بدن ټول غړي په غسمه توګه باندې کار نه کوي په ځانګړي توګه مرکزی سیستم د اعصابو د خراب نو ټول غړي دی پورته لري دي او دغه رواني ستونزې دغه جنگ او جدل یا جګړې چې په لارو کې څوک کله کله پیدا کیږي دا ټول سم هوا نه تنفسي دا پندې خطر باندې دوی غوسناک راځي او عادي وړه خبره باندې جنگ او جدل کوي مثلا سرب امیندوارو مېرمنو باندې ډیر نه وړه غیزه کوي حتی د سخت د جنین د سخت لامل هم کیږي چې دا په هوا کې کله باران هم کیږي واړه زراعت او دا پمزکه باندې په نباتاتو باندې کینی د باران په وسیله باندې زمګو تاسو نه یوازې دغه ژوندۍ موجودات لکه انسانان او ژوي اغیزمنه نه بلکې دغه نباتي محصولات او دا هم په دې باندې بد اغیزه کی
په دغه سی یو وضعیت کې چې دا تر ټولو زیات خطرناک کېدلی سي اوس عام خلکو ته څه کول پکار دي چې تر یو حده پوري دسي د سوانګ ټکونه کار واخلي چې هغه د دوی ساعته موزر ونه وسی عام وګړي څوک
او موګړي لومړی خدای دا چې دوی د کوشش وکړي په غزینو کې چې هوا ډیره کړي دی حالت دی تک او راتک په برخه کې دی خیال وساتي. ما اول به دوه يم چې کوم کسان د دې ککړې هوا نه زیات اغېزمنېږي. لومړی وایي چې د 1400 کال نه ښکته ماشومان نو باندې ډېره بد اغېزه کوي. په هغو کسانو باندې چې د کور نه باندې کار کوي په هغوی باندې ډېره بد اغېزه کوي. په امیندوارو مېرمنو باندې ډېره بد اغېزه کوي. دغه درې کټګوري یا دغه درې ډوله کسان باید ډېر متضرر کېږي، باید ډېر احتیاط وکړي. مثلا اوس مثلا خونځي رخصت دي، ماشومان په کورونو کې دي، نو میندې او پلرونه دي دوی ته د بیرون د ډېر لوبو کولو اجازه نه ورکوي. که بیرون دوی ډېر وخت پاتې کیږي نو معلومه خبره ده چې دوی د ککړې هوا سره مخامخېږي. بله دا ده چې په کورونو کې د سون ښه موادو سوزوي چې ډېر لوګی ونه کړي، او بل ازاده چې کچیر ته دغه بخاری نه کار اخلي، بخاری باید مثلا وخت په وخت پاکه کړئ سی، ځکه چې ډیر لوګی کول د کور هوا ککړی. دوی باید کړکۍ پرانیزي چې د هوا لکس تازه هوا راشي کور ته. او بل ازاده چې ک امکان لري ل ماسک نه یعنی له دینه کار واخلي، او بل کوشش وکړي کله چې ل باندې نه راځي کورونو ته لاسونه او پخې او مخ د دې ومنځي، کې دې سي جامې دې بدلي کی، ځکه کچیر ته مثلا دغه رات په بدن باندې په دوامدار شکل پاتې کیږي، دا همدغه سي مزمنه یا دوامدار ناروغي منځ ته راوړي. مثلا د پوستکي ناروغي، د سترګو ناروغي، مثلا سرطانونه، ډېر غټ ستونزه د ککړې هوا د سرطانونه دي.
په خو وختونو کې به زمایم لدینه سخت ډېر ووري به کېدلی، او په سړه خلکو به د کوټو د تودول لپاره ډېر وخت ور بلوه، مګر په دې اندازه دود نه ولکه وستیسته. لبلې خوانه یو بل خبر بیا ده چې اکثره کسان دا وایي چې اوس په کابل ښار کې نفوس ډېر سوی، نو ځکه دودم ډېر ده. آیا یوازې نفوس زیاتواله د دې ککړې هوا لامل سوی او خلک هم د سیخه سام بې پروسوي؟
خو د دې خو ډېر لاملونه سته. یو دا دغه صنعت چې مختزي صنعت خپله ځینې ستونزې پیدا کوي، مثلا د فابریکو زیاتوالی، مثلا د جنراتورو زیاتوالی، مثلا د برېښنا نشتون، مثلا دغه د خښتو بټۍ، د خلکو ګڼه ګوڼه، مثلا دغه د برېښنا نشتون چې دا نو د کورونو ککړتیا کچه دوه برابره کوي. یو خدا ده چې د سون مواد د تودوخې لپاره کاري، او بل دا ده چې روښنایي لپاره هم کېدای سي چې جنراتور نه کار واخلي یا نور داسې وسایلونه چې تیل مصرفوي. دغه ټول لاملونه دي چې د هوا د ککړتیا سبب سوي دي. بله ډېره مهمه خبره دا ده چې تاسو مخکې هم پوښتنه وکړه د مړینې. ما یوه څېړنه ولوستله چې په هغه کې ویلي وو چې په کال کې 3 میلیونه کسان د ککړې هوا نه په نړیواله کچه د مرګ کندې ته ځي، او له دغو نه 90% په هغو هېوادونو کې دي چې مخ په ودې هېوادونه دي لکه افغانستان. یعنی 90% د ککړې هوا مړینې زموږ په هېواد کې متغسې ورته هېوادونو کې دي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
له تاسو نه مننه.
قدر من اوزینکو تاسو له ازادي راډیو څخه د ککړې هوا د ستونزو او د راپېښو شوو ناروغیو په هکله د ډاکټر صاحب خبرې واورېدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډ همکاري جوړېږي. تربیه ښې چارې.
سبای چرانه مهم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا کورنۍ د هوا په ککړتیا کې ونډه درلودلې شي؟
چا وا خو د غزمنګ تلاسه چټلېږي، په دې خاطر چار شي سوځو ته خاطر ټول هوا چټاله ده.
د ککړې هوا اومده لاملونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هواد کې د نفوس تراکم، بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات دود تولید، همدارنګ د شنو ساحو نشتون.
او د ککړې هوا خطرونه څه کېدلی شي؟
د غنه مریضګانو لاس ترازی هغه د ټول زمنګ استاسي سینا باغالو د دې ټیم کلاتون از منګه دین دی اواد لاس دی.
قا قدر منو اوریدونکو نن په همدی موضوع غږیږو چې ولې ورستربلې هوا ککړیږي او د هوا د پاکوالي په منظور څه باید وشي. د خلکو د نظرونو ترڅنګ د چاپیریال ساتنې د ادارې له یوه رئیس سره مرکه هم لرو. زه همایون هیواد یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې.
خوږو اوریدونکو، د هوا په سړېدو او د ژمي په رارسېدو سره د هېواد په مرکز او لویو ښارونو کې د چاپیریال د ککړتیا ناوړه اغېزې تر بل هر وخت څرګندې ښکاري. په دغه موسم کې نه یوازې د هوا ککړتیا لوړېږي، بلکې له امله یې ولس په بېلابېلو تنفسي ناروغیو اخته کېږي او د دغه ناروغیو له امله خلک هم له روغتیایي پلوه او هم له اقتصادي پلوه له سختو ستونزو سره مخ کېږي. ځینې وخت خو خپل خلک هم د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. په همدې تړاو د کابل د کارتینو اوسېدونکی میرزا محمد هغه کس دی چې په بخارۍ کې د لرګیو پر ځای ربړونه او داسې نور شیان سوځوي.
دا پورتن ربرن دا شهر مان پیدا کو پس گرز وټ مسلیجل دغه پیدا کای چیر ما خبر سی راوړی بخاری پتا چورسوځی چایم په پکو دی کوم په کو کتا خار شپ کو
په پلازمینه کابل کې د ګردونو او تور لوګي په لیدو تنفس کول ستونزمن ښکاری او په هوا کې دومره ککړتیا احساسېږي چې پرانا او مرینا ورځ د تیارې او ریزو حالت یې رامنځته کړی وي او نږدې سیمه نه لیدل کېږي. همداشان د ننګرهار ولایت اوسېدونکي زرغونه هم له ککړې هوا شکایت کوي او وایي چې کورنۍ هم په دې برخه کې باید خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړې زیاتوي،
پلا کوشش وکړي دا غنه مریضګان او لاسترازی هغه د ټول زمنګ استاس سینه باغالو د ډیر مشکلاتونو زمنګ دندي او د لاسري دا به موږ تاسو خپل کوشش وکړي دا بخاریګانو کې داسې جندي او دا شینو نسوځو دا شینو نسوځو په دې خاطر چې دا موږ تاسو خپل ځان ته ډیره نقص کوي. بخاری میخه دا لرګي پکې سوځو، لرګي او لرګي سوځو څنګه زغاله تاسو سوځو پکې چې دا ډیر هغه دې نقص کوي. په دې خاطر چې هغه هوا چې خراب شله پوشه چې مریضګان هم ډیری کینو خپل را کابل د سوای بيخي خراب شوې ده. شپې خواته خواصله نیت راوتل نکیږي په دې خاطر چې بيخي ټول مریضان دي. زما خپل د کاکا مسې په داسات تفل کې بستر شو بچار د لاسې لار
شنن کې په دې اندي چې د چاپیریال ککړتیا اوس په یو ناورین اوختي او په مستقیمه توګه د هوا د وګړو لژوند او مرګ سره تړلې موضوع ده. دغه راز د هوا او چاپیریال د ککړتیا لامل از موږ اقتصاد په تیره بیا زموږ د کرنې سکتور او کرنیزو توکو لکه میوو، غلو، دانو، سابو او ترکاریو ته سخت زیان رسیږي. دا چې ککړه هوا نورې کومې روغتیایي ستونزې جوړوي له ډاکټر محمد فهیم افهیم څخه به واورو.
آلودګي هوا ډېر ضرورونه لري او کېدای شي چې د آینده د عمر اوږدوالی د انسان کم کوي. د آلودګي کېدای شي د مختلفو ساحو د عضویت مصحب کېږي. ډېره ډېره طرق تنفسي او د قلبي، روحي او د جلدي مشکلات او کېدای شي چې د هغې ښځې چې حمل لري هغوی سره هم ډېره ستونزې په راتلونکي طفل ورسره پیدا کېږي.
دا کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه وري. دا چې د هوا د پاکوالي په منظور خلک څه وکړي دا خبرونه په دې برخه کې د مخالکو نظرونه اورو.
نو عزیز ده د کابل وسدین کې ما خلک ته خدا په کار ده چې ځان وساتي، ځان ته ماسک واخلي چې د ناروغي او مریضۍ نه ځان وساتي او دولت باید د عامونه نه پریږدي چې پلاستیک دغه شیان وسوځي چې هوا خرابوي.
زایب خان زادران خبرې کوم د اصلي زایم خوځ د کابل وسیدن کې ما ولا اوا نظر اوا خټره سخته کا کړ د خوستان بعد له څو بجو مزګر غشت گزار ډیر مشکل کیږي. دا د دولت وظیفه ده باید عامونه کنټرول کی، د هوټلونو بازار هوټلونو کنټرول کی، خار زکه چې دی ربړونه سوځي، ټایر سوځي، پلاستیکونه سوځي.
سپوږمۍ اصلا د لغمان اوسېدونکو اوسېږم په کابل. نو باید د دې لپاره چې مریضان نه شو جلوګیري وکړو، ښه ده چې ماسک واغوندو. دغه اضافي شیان چې موږ سوزو لکه د جنډې، د دود، د خراب تیل چې استفاده کوو په موټرو کې، دغه نه باید جلوګیري وکړو ترڅو موږ فضا پاکه شي.
درنو اوریدونکو، ککړتیا په طبیعي محیط کې د ککړونکو شیانو تعریف ته چې منفي بدلون رامنځته کوي. دا چې کوم لاملونه د هوا د ککړتیا سبب شوي، د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې برخه کې څه کړي، او د هوا د پاکوالي په خاطر څه کول پکار دي، دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې له رئیس جلال الدین ناصری سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم.
ښاغلی رئیس، راځو لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې دا چې هوا ورځ تر بلې ککړېږي، عمده علتونه څه دي؟
هوا د ککړتیا لاملونه په هیواد کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د سروې د ارزونې په اساس باندې ډېر واضح او روښانه دي چې هغه عبارت له دې نه دي. په هیواد کې د نفوس تراکم په خاصه توګه په لوی ښارونو کې دا هم ځان ته خپل عوامل لري، لکه فقر، جنگ، ناامني. دا ټول د دې باعث شوی ده چې ډېر نفوس د هیواد په ښارونو کې پزیشوی ده چې بل اړخ ته هوا ککړه کړې ده. بل د هغه وسایتو تراکم چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي، دا هم د دې عامل شوی ده چې په هیواد کې زیات دود تولید شي او هوا ککړه شي. همدارنګه د شنو ساحو نشتون په د هیواد په لوی ښارونو کې د هغه اصناف فعالیتونه چې هغوی د خپل د روزمره فعالیت لپاره د هغه سون توکو څخه استفاده کوي چې هغه ډیر زیات دود تولیدوي، او په ټوله کې بل اړخ ته خپل طبي حالت د نړۍ د ځمکې د هوا تغیر کړی دی چې موږ او تاسو د اقلیم د بدلون مسایل په دې ورځو کې هم په هیواد کې او هم په نړۍ کې اورو. دا د دې باعث شوی دی چې هوا یې ککړه کړې ده.
تاسو څه شوي چې تاسو مثلا کوم حمامونه بند کړي وي چې هغوی د سون توکو نه ښه ګټه نه پورته کړي، نور څه سوځولي لکه مثلا رابر، بوټه، انداشیان چې هوا یې خرابه کړې وي، هوا یې ککړه کړې وي، تاسو کوم څه شوي چې تاسو بند کړي وي، یا نانوایی ګانې یا حمامونه، که څنګه؟
سل په سلو کې کچیرته اوس تاسو زموږ د ادارې د ویب سایټ او د فیسبوک پاڼې ته لاړ، روزانه موږ چې کله نظارت کوو د شلو نه تر پنځه دیرشو فعالیتونه د موږ هغه د دې باعث شوي چې هغه مسدود شوي دي. چې دا یو ښه زیری ده که چېرته تاسو د هوا ککړتیا وګورئ، د تیرو هفتو نه نظر دې هفتې ته په مراتبو ټیټه شوې ده. دا دقیق او ساینسي مسله ده چې زه تاسو ته وایم، له تیرو هفتو نه په مراتبو ښه شوې ده.
د چاپیریال ساتنې اداره کوم نور پلانونه لري؟ عمده چې البته د هوا نور هم را
منګ دوه ډول پلانونه د هوا د ککړتیا لپاره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په لاس کې لري. د دې لپاره منګ یو لنډمهاله پلان جوړ کړ چې یولس موارد دي په دې لنډمهاله پلان کې، او دا د هغه کمیسیون چې هغه د ککړتیا عالی کمیسیون ده د دې د تایید محرم پې ولګو، او اوس عملا دا د کابل ښار او په نور لوی ښارونو کې تطبیق وړله. چې په دې یولس مواردو کې د عامه پوهاوي څخه نیولې، د مطبوعاتو همکاري څخه نیولې، زمينه سازي، موږ څنګه کولای شو د هغه اړوند اداراتو سره همغږي وکړو چې هغه پاک انرژي هیوادوال ته وړاندې کی تر څو پورې هیوادوال د ډېر خراب انرژي څخه استفاده ونی. یو هغه اوږدمهاله پلانونه دي چې په اوږدمهاله پلانونو کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره ټول هغه پروژې چې هغه په حقیقت کې په هیواد کې تطبیقیږي، او په آینده کې د دې تصور ده چې باید ککړتیا تولید کی، دوی نه موږ د چاپیریالي، محیطي او اجتماعي مسایلو لپاره راپور غواړو تر څو پورې دوی دغه د ککړتیا د کمښت فکتورونه هلته په خپل راپور کې ځای په ځای کړي. که چېرته دوی دا په راپور کې ځای په ځای نه کړي، موږ اتومات د دوی هغه فعالیت له همدغه شروع څخه ورسره موافقه خپله نه اعلانوو. کله چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې موافقه اعلان نه کړه، هغه پلان نه عملي کیږي. بل د شنو ساحو په ډیروالي باندې زموږ ډیر زیات تمرکز ده.
هم پوهاوی د پاره شته مخکې دا ونه کړ چې هم پوهاوی د پاره هم ضرورت ده، او تاسو په دې برخه کې هم کار کوي. دلته څومره یعنی خلک څومره هم نظر دي، او څومره هم پوهاوی د پاره څه کارونه کړی دي؟
موږ په لنډمهاله پلان کې د عامه پوهاوی لپاره اول هدف چې موږ تعین کړی هغه د عامه پوهاوی ده. موږ عامه پوهاوی اول د مطبوعات څخه شروع کړی ده، د هیواد په داخلي مطبوعات کې، په تلویزیونو کې، په رادیوګانو کې، په چاپي خبرونو ولایتونو کې د هوا د ککړتیا په اړه باندې زموږ همکاران د تقسیم اوقات په اساس باندې له دوی سره همغږي لري او هغه تازه راپورونه ورکوي. په حج او اوقاف وزارت سره زموږ همغږي ده تر څو پورې هغوی د جمعې په خطبه کې په نورو مذهبي مسایلو کې د هوا د ککړتیا هغه عوامل چې په حقیقت کې په اکثره مسایلو کې موږ تاسو خپل هیوادوالې هستو دوی پوکي تر څو پورې په خپل اعمالو کې هغه اصلاحي نقاط په نظر کې ونیسي تر څو د هوا ککړتیا راکمه شي.
مننه کوم رئیس صاحب، روسي کې به داسې توج د خلکو نام څه غوښتنه ده، څه ویل لري خلکو ته چې خلک باید څه وکړي په دې برخه کې؟
له خلکو نه غوښتنه دا ده چې ککړتیا سرمایدار، غریب، ځوان، زوړ، سپینګیری، نر، ښځه ټول زیات متضرر کوي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو هیڅ هیوادوال زموږ متضرر نه شي، راځئ لاس یو بل سره ورکو او د ککړتیا په مقابل کې مبارزه وکړو تر څو پورې یو پاک چاپیریال هیوادوال ته وړاندې.
ډیره زیاته مننه کوم.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونی د کور کلی خبرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.